پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې ده. ازادي راډیو پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم چې په تخنیکي چارو کې شمشاد زدران راسره دی. په دې پښتو یو ساعت خبرونه کې به په کابل کې د پاکستان د لوی درستیز او افغان مشرانو ترمنځ د بحثونو په اړه تازه معلومات واورئ. په ځانګړي ډول د ولسمشرۍ مړې نظر دا دی چې داسې ښکاري د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان دریځ بدل سوی دی. د یو شمېر ولایتونو امنیتي وضعیت هم په همدې خبرونه کې اورېدلی سئ. خو تر هر څه دمخه رضوان مراد د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د روزګان ولایت په چوری ولسوالۍ کې د بهرنیو ساکنو په هوایي برید کې لسګونه وسلوال وچل شوي دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي په قطر کې د طالبانو د دفتر تړل به د سولې روانه پروسه ټکنۍ کړي، او د عراقي کردانو رهبرانو د خپلواکۍ په اړه د روسي ټول پښتنې د اړوندو مسایلو د حل لپاره یوه سیاسي شورا جوړه کړه. خبرونو تفصیل. د روزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي د دې ولایت په چوری ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې 13 وسلوال طالبان وچل شوي او 15 نور ژوبل دي. د چوری ولسوال امین الله خالقي نن ازادي راډیو ته وویل چې بهرنیو ځواکونو د غبریدونه 13 شپه د ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر پټنځایونو او مرکزونو کړی دي.
او ټول د سفر زخمیان موجود دي، او موږ خپل هم د پولیسو یو نفر زخمی لرو، او د ملي اردو چې په سیټه اکمالات ورکول هغه هم پر لار باندې زخمی شوی دي.
د چوری ولسوال وی د ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې لا هم وسلوال طالبان شته دي. د وسلوالو طالبانو یو ویان قاری یوسف احمدی بیا په چوری ولسوالۍ کې د ګڼو سرتیرو د وشلو ادعا کړې ده. د جوزیان ولایت چارواکي وی له 13 شپې راهیسې وسلوالو طالبانو د دې ولایت د خامیاب پر ولسوالۍ بریدونه پیل کړی دي. دوی وایي د دې ولسوالۍ شاوخوا اکثره کلی د دولت له کنټروله وتلي، خو افغان امنیتي ځواکونه د بیرته نیولو لپاره لا وسلوالو سره په جګړه بوخت دي. د جوزیان ولایت د خامیاب ولسوال انجینر احمد د ازادي راډیو ازبکي څنګه ته ویل چې دغه ولسوالۍ له ترکمنستان سره ګډه پوله لري. ګمان کېږي چې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتوالي لامل هم دا وي چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ګډې پولې امنیت ګډوډ شي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي په قطر کې د طالبانو د دفتر تړل به د سولې روانه پروسه ټکنۍ کړي. حکمتیار دا خبره د یکشنبې په ورځ په کابل کې د اوتخیلو له مشرانو او سپینګیرو سره په یوې ناسته کې وکړه. د حزب اسلامي وایان قریب الرحمن سعید ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او سیمې په روانو حالاتو کې باید د سولې او پخلاینې د غر روانه دغه دروازه د طالبانو لپاره پرانستې پاتې وي، او د قطر دفتر هم باید پریښودل شي. د ویل حزب اسلامي د دې پلوي ده چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې دوام وکړي. خو تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غني تیره چهارشنبه په کابل کې د امریکا د دفاع له وزیر سره په ګډ خبري کانفرنس کې هغه رپورټونه رد کړل چې ګواکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ولسمشر غني غوښتي چې د طالبانو د قطر دفتر وتړي. د عراقي کردانو رهبرانو د خپلواکۍ په اړه د ورستۍ ټول پښتنې د اړوندو مسئلو د حل لپاره یوه سیاسي شورا جوړه کړې ده. د عراقي کردانو په کورواک سیمه کې دغه ټول پښتنې تیره دوشنبه د بغداد د مرکزی حکومت د چارواکو له مخالفت سره سره ترسره شوه. د کردانو یو خبري اژانس پرون رپورټ ورکړ چې د سیاسي شورا د جوړولو پریکړه په اربیل کې په هغه غونډه کې وشوه چې د عراق د شمال د خپلواکې سیمې مشر مسعود برزانی مشري کوله. د هغې غیر لازم اجرا پوښتنې له امله د 3,300,000 رایې ورکوونکو 95% کې له عراق څخه د دې سیمې د جرا کېدو په پلوۍ رایه ورکړې ده. په بغداد کې د چارواکو ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونو ملګرو ملتونو او نورو لویدیځ قدرتونو هم له دې ټول پوښتنې سره مخالفت ښودلی دی. ترکیه او ایران هم چې د کردانو ډېر وګړي پکې ژوند کوي د دې رایې اچونې مخالفت څرګند کړی دی. د کاناډا پولیسو د سومالیا یو کډوال د وژنو د هڅو په 5 مواردو تورن کړ. په لویدیز ښار ادمونتون کې د فوټبال له سټریم بهر د کس د موټر او چړې په ذریعه په حمله تورن شوی دی. پولیسو پرون ویل چې دغه کس وروسته له هغې ونیول شو چې پر یو پولیس یې د چړې ګزارونه وکړل، او تر دې یوه شپه مخکې پر لارویانو خپل موټر ور برابر کړی و. له سټډیوم بهر په هغه پیښه کې 4 لارویان ټپیان شوي. کله چې چارواکو ویل په موټر کې د اسلامي دولت ډلې یادایش او بیرغ موندل شوی دی. د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودرو دا یو توریستي پیښه وبلله. پولیسو د دغه مشکوک 13 کلن سړي هویت نه دی په ډاګه کړی، خو ویلي دي چې 2 کاله مخکې د افراطي نظریاتو د خپرولو په تور ورڅخه تحقیقات هم شوي وو. او د امریکا د متحده ایالاتو په لاس ویګاس ښار کې د وسلوال برید په نتیجه کې د یو حمله کوونکي په ګډون لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. دا پیښه تېره ورځ ناوخته د موسیقي د یو فستیوال پر مهال شوې ده. روغتیایي چارواکو ویل چې 26 کسان په ټپي حالت کې روغتون ته وروړل شوي دي. که څه هم چارواکي وایي چې یو برید کوونکی وژل شوی، خو د پیښې له ځای څخه یو شمېر کسانو په خپلو ټویټر پاڼو لیکلي دي چې د موسیقۍ پر دې فستیوال له یو نه زیاتو کسانو ډزې وکړې.
خبرونه مو لاسته راډیو اوریدل. د افغانستان جمهور ریاست وای کابل ته د پاکستان د لوی درستیز له سفر وروسته ظاهرا داسې ښکاري چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان په دریز کې بدلون راغلی. د ولسمشر مرستیال وای نجیب آزاد وای
دغه لیدنه کې داسې هیلمندي راکول په مستدا تعهد د پاکستان لخوا راکول سول چې د ترهګرو په وړاندې جګړه کې عملی ګامونه اخلي.
خو آیا سیاسي تحلیلګران له دې خوشبینۍ سره موافق دي؟
زه اوس هم شک لرم چې پاکستان به وخت په بای اخلي، یعنی په دې معنا چې وخت به تیرې تر هغې پورې چې امریکا بلې خواته متوجه شي.
په دې یو ساعت کې به د نورو ولایتونو تر څنګ د پروان په غوربند کې د جګړو او له کبله د بې ځایه سوي کسانو په اړه راپور واورئ. په نړیوالو مسایلو کې دا اوري چې د هسپانیا د کاتالونیا سیمه ییز چارواکي وایي چې د یکشنبې د ورځې په ټول پوښتنه کې په قاطع اکثریت ګډونوالو دې ته رایه ورکړې چې دغه سیمه له هسپانیا جلا سي. او دغه ورځ په 2 نیمایي کې د زهرو کاروان او نیوز پروګرام لر اورېدو ته بلنه درکوم. سمو شخلاص د رادیو اوري دوستانو مرزو د خبرونه لمړني مطلب ده. د افغانستان جمهور ریاست وای کابل ته د پاکستان د لوی درستیز له سفر وروسته ظاهر انداس ښکاری چې د تروریزم سره د مبارزه په برخه کې د پاکستان په دریض کې بدلون راغلی دی. د ولسمشر مرستیال وای نجیب آزاد ازادي رادیو ته وویل چې دغه بدلون د افغانستان حکومت او نړیوالو د فشارونو لامل راغلی او پاکستان اوس په دې پوسوي دی چې د تروریزم سره د رښتینې مبارزه پرته بل لار نه لري. په دې اړه نور جزئیات واصل وسال راکوي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی سره د پاکستان د لوی درستیز تر لیدنې وروسته د افغانستان ولسمشر مانی د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان په دریس کې د بدلون خبره کوي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب الله آزاد د دوشنبه پورس آزادی رادیو ته وویل چې د پاکستان په دریس کې بدلون د افغانستان د حکومت او د نړیوالو هیوادونو د فشارونو او د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته لیدل کیږي. ښاغلی آزاد ویل سره لدی چې پاکستان په کراتو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی، خو د سیخکاری چې پاکستان په دې پوښوي چې د تروریزم سره د رښتینې مبارزې پرته به د افغانستان او نړیوالو همکاري له لاسه ورکړي.
افغانستان اوس دا درک کړی دا چې نړیوالو هغه مبارزه چې تروریزم په وړاندې د ملاتړ پرته د بل لار نه لري دی اوس دا درک کړی ده. او په دغه لیدنه کې داسې هیله مندي راکول په مشتدا تعهدات د پاکستان لخوا راکول سول چې د ترهګرو په وړاندې په جګړه کې عملی ګامونه اخلي. هوا همدارنګه به د دواړو هیوادونو ترمنځ هغه اړیکې چې سمینه دي دغه په شکیدو کې به پوره پوره کار کوي او صادقانه کار به کوي.
د پاکستان لوی درستیز قمر جاوید باجوا د یکشنبه پورس د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته راغی او د ولسمشر محمد اشرف غنی سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې په سرنګوالي او په یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. ولسمشر غنی افغانستان ته د پاکستان د لوی درستیز سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو نوې فصل ګڼلی او دغه سفر یې د دواړخیزو همکاریو لپاره مهم بللی. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته کابل ته دا د پاکستان د لوی درستیز لومړی سفر دی. له دې وړاندې د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس او د ناټو عمومي منشي ینس ستونتولبرګ افغانستان ته په خپل سفر کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو ګډه خبري ناسته کې ګډون وکړ او د خبريالانو پوښتنو ته ځوابونه وویل. په ورته وخت کې د افغانستان د مشان جرګې رئیس فضل الدین مسلمیار وایي د پاکستان تیرو ژمنو ته په کتو نوموړی د تروریزم سره د رښتینې مبارزې په برخه کې د پاکستان په رښتینې همکارۍ باور نشي کولی.
زه لا تر اوسه په دې باور نه یم، خو همداسې شک پیدا کیږي. خو موږ وایو ځکه څو ځله داسې شوي دي چې نړیواله ټولنې د افغانستان طرف نیولې، نو پاکستان خپل مینه خودلې ده او بیا مینه مقطعي بیرته کته کړې ده، او نور زموږ نظامیانو زموږ د ولس او زموږ د خلکو په وړاندې د خپلو اجیرو مزدورانو لخوا عملیات ترسره کړي دي چې مسجد تکیه خانه جنازه او واده خوشحالي او غم ورته خلاص نه ده. زموږ پیغام به د مشرانو جرګې د ادرس نه خپل حکومت ته دایي چې دقیق اوسي، انشاءالله دقیق دي او دا پروګرامونه به خط سره تعقیب. زمونږ د امریکا د پاکستان سره هر رابطه زما د ادرس نه د شک په سترګه ده او مفتاتانه باید لاړ شي تر څو موږ په عمل کې دوی عملي اقدام ونه وینو، زه به تر هغې د شک سره ګورم.
خغره مسلم یار وایي د پاکستان په دریش کې دغه بدلون ډیر بنسټیز او رښتینه نه ښکاري، او دغه بدلون خای د نړیوالو فشارونو لامل وي. بلې فریبجانې.
بله ډیره مننه کوم وصل وصال و چې د افغانستان د ولسمشي مرنی څرګندونی اوریدونکو ته وړاندې کړی چې وایي کابل ته د پاکستان د لوی درستیز سفر داسې ښیي چې د توریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان په دریځ کې بدلون راغلی دی. خو یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان وایي د توریزم سره د مبارزې په برخه کې باور نه لري چې د افغانستان په اړه د پاکستان په موقف کې تغییر راغلی وي. د دغو کارپوهانو له ډلې سید داود په دې نظر دی چې د پاکستان په اړه د امریکا د نوي ستراتیژي د بدلولو په خاطر پاکستان غواړي چې په دې ډول څرګندونو سره د امریکایانو نظر بیا تخپل ځان په اړه بدل کړي. زموږ همکار سباون کاکر له شغلي داود سره مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د کوم دلیل پر اساس د داسې فکر کوي.
پاکستان تقریبا په دې تیرو 14 کلونو کې امریکای سره همیش ژمنه کړې دي، د افغانستان حکومت سره ژمنه کړې ده چې موږ افغانستان سره د سولې په لار کې کومک کوو، اما متاسفانه په عمل کې موږ څه نه دي لیدلي. دغه پرونی ملاقات هم چې شوی دی د دې عمده لامل تاسو بهتره پوهیږئ چې دا د امریکا نوې ستراتیژي ده. خو دا ستراتیژي که چېرته عملي بڼه پیدا نه کړي، یعنې امریکایان په قاطعیت ونه غواړي چې دا ستراتیژي دې عملي شي او یوازې په کاغذ کې، بیا هم پاکستان دې ته نه ځیریږي چې افغانستان سره د سولې پر اوستو کې همکاري وکړي. زه داسې فکر کوم چې په لومړي ګام کې دا یو ملاقات دی لکه تیرو 14 کلونو کې چې دا ملاقاتونه شوي دي، د صدراعظمانو ترمنځ شوي دي، د دفاع د وزیرانو ترمنځ شوي دي، د استخباراتو د مشرانو ترمنځ شوي، اما نتیجه نه ده ورکړې. یعنی زه اوس هم شک لرم چې پاکستان به وخت په بیا اخلي، یعنی په دې معنا چې وخت به تیروي تر هغې پورې چې امریکا بلې خواته متوجه شي. کچیرته پاکستانیان په عمل کې وغواړي چې دا کار وکړي، خبردای چې په اول ګام کې دوی افغانستان دولت سره په دې تفاهم ورسیږي چې موږ نور په افغانستان کې جګړه درو. تاسو به اوتومات وګورئ چې په چلی رښتاتو کې په یو افته کې باید افغانستان په وسه کې فرق راشي.
یعنی ستاسو په نظر د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان په عمل کې کوم تغییر نه دی راغلی، تاسو په دې نظر یاست؟
په هیڅ صورت سره نه داسې تغییر راغلی دی. هغه دی تاسو ګورئ چې په شاوخوا د کابل کې هم جنګونه روان دي، ځانمرګ بریدونه روان دي وروسته د دې ستراتیژي نه. هغه عمده خبره په دې کې دا ده چې امریکایان او پاکستانیان د افغانستان د سولې په اړه یو نتیجې ته ونه رسیږي. زه فکر نه کوم چې دا د افغانستان حکومت او پاکستانیان د نتیجې ته، یعنې په اول ګام کې باید امریکا او پاکستان تفاهم ته ورسیږي، په دویم ګام کې دغه زمينه چې امریکایان د افغانستان د ملي وحدت او پاتې جوړي بیا کېدې چې حکومت هم خپل مسؤلیت ولري.
د سیسی چارو کارپو سید داود وی چې کابل ته د پاکستان د لیدرستیز د سفر په اړه او د توریزم په برخه کې د پاکستان د دریس په اړه خپل نظر څرګنده و.
آزادي رادیو ته غوښتنه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس موږ دوی نړیوال مسلې ته د هسپانیا د کاتالونیا سیمه ییز چارواکي وایي چې د یکشنبې د ورځې په ټول پښتنه کې په قاطع اکثریت سره ګډونوالو دې ته رایه ورکړه چې دغه سیمه له هسپانیا جلا سي. دغه مسله زموږ همکار نوریا سنوري څېړلې ده. نور صاحب، تاسو د موضوع ته کتنه کړې د ټول پښتنې لومړنۍ نتیجه څه ده چې د کاتالونیا چارواکو څه ویلي دي؟
فریبا جان، ورسته له هغه چې د هسپانیا د کاتالونیا چارواکو ویل چې د دې سیمې د خپلواکۍ لپاره په پرونی ټول پښتنه کې په سلو کې له نوي زیاتو رای ورکوونکو له هسپانیا جلا کېدو ته رای ورکړه. د کاتالونیا مشر په یو اړخیزه توګه د کاتالونیا د خپلواکۍ د اعلانولو لپاره ور پرانیست. مخکې له دې چې د یکشنبې د ورځې د ټول پښتنه چې تشدد ورسره ملګری و لومړنۍ نتیجه خپره شي، د کاتالونیا مشر کارلوس پوجډیموند په یو ټلویزیوني وینا کې وویل د هیلې او کړاو په دغه ورځ د کاتالونیا وګړو د حق تر لاسه کړ چې د جمهوریت په بڼه یو خپلواک دولت ولري. هغه زیاته کړه د حکومت به پراتونکو څو محدود ورځو کې دغه ټول پښتنې نتیجه د کاتالونیا پارلمان ته چې زموږ د خلکو ملي حاکمیت تمثیلوي واستوي چې د ټول پښتنې د مقرراتو سره سم اقدامات وکړي. د ټول پښتنې له ترسره کېدو مخکې د نظر شمیرنو له مخې د دې سیمې د 1,000,000 وګړو اقلیت یعنې شاوخوا په سلو کې 40% د دې پلویانو چې د کاتالونیا د خپلواکۍ تر لاسه کړي، خو له دې سره سره د دې سیمې اکثریت اوسیدونکو د دې ملاتړ کړی چې په هر صورت د دغه ټول پښتنه ترسره شي. د دې تمه کېده چې د دغه ټول پښتنې ډېر مخالفین به په رایه ورکولو کې ګډون ونه کړي چې ښایي دې کار د ټول پښتنې پر نتیجې چې قاطع اکثریت ورته مثبت رایه ورکړي اغیز کړی وي. بله فریبا جان،
بله، له دې ټول پښتنې سره د هسپانیا مرکزي حکومت مخالفت کړی و او د ترسره کېدو په ترڅ کې هم د رای ورکونکو او د بلوازت پولیسو ترمنځ خو ډب سوی و، مخکې چې په سلګونو کسان پکې ټپین شوي دي. د دغه کړکېچ په اړه نور جزئیات راکړي.
په خپل دغه ټول پښتنې او له هغې سره په تړاو د پولیسو اقداماتو په کاتالونیا او په ټول هسپانیا کې یو کړکېچ راپورته کړی دی. د هسپانیا سترې محکمې دغه ټول پښتنه منع کړې او هغه د 1978 کال د اساسي قانون چې د دیکتاتور جنرال فرانسیسکو فرانکو لمړيني ورسته په دې هیواد کې دیموکراسي ټینګ کړه مخالفه انګړل ده. د کاتالونیا چارواکو ویل چې ټول پښتنه سره په تړاو تشدد کې د بلوا ضد پولیسو د رای ورکوونکو د مخنیوي لپاره پر دولتي ودانیو چې د رای ورکولو مرکزونه پکې پرانیستل شوی او حمله وکړي، لکتر لګه 1400 څلوېختنه ټپین شوی چې روغتون ته د درملنې لپاره لیږدول شوی. پولیسو هم د خپل لکتر لګه 3 غړو د ټپ کېدو خبره کړې ده. د راپورونو لمخې پولیسو په بارسلونا کې د رای ورکولو یو مرکز ته د داخلي دوه لپاره ربلی مرمۍ هم استعمال کړي ده، هغه مرکز چې ډیر تشدد پکې رامنځته شوی دی. د هسپانیا صدر اعظم ماریانو راخوی ویل موږ هغه کار کړی چې باید کړای مو وای. د هغه په وینا دا د کاتالونیا د خپلواکۍ لپاره د پریکړې ټول پښتنه نه و او دیموکراسي برلاسه ځکه شو چې اساسي قانون ان تطبیق شو. هغه زیاته کړه دغه ټول پښتنه په دیموکراسي ملنډې وهلو.
بله، مننه کوم نوریس. نوریس تاسو څخه او سم دوستانو ورڅو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه ته چې مرزي احمد زی وړاندې کوي.
د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي چې د کاسا زر پروژې په غونډه کې دغه پروژې په پرمختګونو راتلونکو پلانونو او همغږي باندې خبرې شوې دي. دغه وزارت مرسل عبدالبصير عظیمی نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه غونډه پرون په دوبی کې د افغانستان په کوربتوب جوړه شوې و چې په کې د افغانستان، تاجکستان، قرغیزستان او پاکستان د اوبو او انرژي وزیرانو ګډون کړی و. نوموړی وایي افغانستان چمتو دی چې دغه پروژې عملی کارونه پیل کړي، خو په خبره دغه پروژې اړوند کارونه د نورو هیوادونو کارونو پوری تھڑلی دی. خغلی عظیمی وای د کاسازر پروژه د عملی چارو تھڑون به ډیر ژر لاسلیک شي. افغانستان باید دغه پروژه له بریښنا څخه د ګټې اخیستنې ترڅنګ هر کال 15,000,000,000 ډالر د بریښنا د ترانزیت لپاره هم عاید ولري. ټاکل شوی چې د کاسازر پروژه لاره له تاجکستان او قرغیزستان نه افغانستان او پاکستان ته 1,300 میګاواټه بریښنا انتقال شي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت مسولین وایي هیله مند دي چې د سکل تر پایه زیات شمیر طبي بوټي بهر ته صادر کړي. دغه وزارت وایي لطف الله راشد نن ازادي رادیو ته ویل اوس مهال د دې لپاره هڅې روانې دي چې د طبي بوټو دقیق رقم راټول شي. نوموړی وایي تیر کال له 8,000 ټنو څخه زیات طبي بوټي د سباند 1,000,000,000 ډالر په ارزښت بهر ته صادر شوي دي. د په خبره دغه طبي بوټي تر ډېر اروپایي او آسیایي هیوادونو او دغه شان امریکا ته صادر شوي دي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړ 1,180 افغانۍ، د بورې 50 کیلو بوجۍ 1,380 افغانۍ، د وریځې او درنی منای بوجۍ 1,350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1,100 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1,000 او 1 لیتر ډیزل په 1,000 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 25 پوله، یو یورو اتیا افغانۍ او شل پوله، یو انګلیسي پاونډ نوی افغانۍ او شپېته پوله، یو سعودي ریال اتلس افغانۍ او لس پوله، زر ایراني تومان ولس افغانۍ او پنځه ویشت پوله، او زر پاکستانی کلدار شپږ سوه نهه دېرش افغانۍ.
له مرزی احمد سیز خمود افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واوریدل. دوستان، اوس هم موضوع یوې امنیتي موضوع ته راپورونه لرو چې له تیرو درې ورځو راهیسې د روزګان ولایت چورې ولسوالۍ کلابند او په دغه سیمه کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. په همدې اړه مې غوښتل چې جزئیات زموږ له همکار څخه واخلو. زما همکار شریف الله شرافت همدا اوس راسره د ټلیفون پر کرښه دی. شریف، که ته زما واز اورې نو اوریدونکو ته معلومات ورکړه چې چورې ولسوالۍ واقعا له درې ورځو راهیسې کلابنده او وضعیت اوس څنګه دی هلته؟
بله، سلام تاسو اوریدونکو ته. واقعیت هم لکه څنګه چې تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړله، د چورې ولسوالۍ چې ده له تېرې درې ورځو راهیسې دغې ولسوالۍ باندې وسلوالو طالبانو ډلهیز بریدونه پیل کړي. دغې ولسوالۍ په مخازې البته په بازار کې لا اوس هم وسلوال طالبان شتون لري، او د ولسوالۍ ودانۍ ته د ځایي چارواکو په خبره په پنځوس مترې کې وسلوال طالبان شتون لري او پر دغې ودانۍ باندې ډزې کوي. د دغه ځایي چارواکو په خبره چې دي، نن سهار د وسلوالو طالبانو د ځلو په موخه باندې نوي عملیات پیل کړي دي، چې اوس د ارزګان ولایت څخه هم تازه دمې سرتېري هلته ورغلي دي، او کمانډو سرتېري او د دغه ولایت څخه لوړ پوړي چارواکي هم ورغلي دي، چې اوس هلته د وسلوالو د ځپلو په موخه د هوایي ځواک په ګډون، یعنې د بهرنۍ ځواکونو په ګډون، د وسلوالو د ځپلو په موخه عملیات روان دي. د ځایي چارواکو خبره او همدارنګه په دغې ولسوالۍ کې چې مثلا کم میشت وګړي وو، هغه شاوخوا سیمې کې دغه خلکو کورونه نړېدلي دي، د ځایي خلکو په خبره باندې، د ولایتي شورا د خلکو په خبره، هغه نورې سیمو ته کډه شوي دي. دلته خلک اوس هم په خورا بد حالات کې ژوند کوي او کډې باروي له سیمو څخه وځي.
دوی دقیقا کوم سیمو ته ځي؟ یعنې د دې ځای د خلک د وتلو لار لري کوم بل ځای ته تلای شي؟
بله، ظاهر صاحب، دی چې دی د ارزګان جزاف ولسوالۍ پر طرف باندې روان دي، او یا هم د ارزګان ولایت مرکز ترینکوټ دی طرف ته، که څه هم دا لار له ولسوالۍ تړلې ده، وسلوالو طالبانو په لاس کې ده، له مرکز ترینکوټ سره تړلې ده، خو بیا هم دی د ارزګان ولایت مرکز ترینکوټ خوا دې خوا ته حرکت را کوي او په دې غرونو کې را روان دي، په دغه طرفو باندې دي، اوس هم دې طرف ته را روان دي. خو په ولسوالۍ کې تېره شپه چې موږ معلومات تصدیق کړي وو، دغه ولسوالۍ کې ځایي چارواکي وخت بهرنیو ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر یو شمېر پټنځایونو باندې بریدونه کړي دي، چې تقریبا د ډیرشنو په وسلوالو طالبانو وژل شوي او څه کم داسې نور هم ټپیان دي. خو د وسلوالو طالبانو ویان طارق احمدي بیا هم ادا کړی دی، دغه ولسوالۍ کې تقریبا دوی هم ګڼ شمېر افغان تسکیرو ته مرګ ژوب لاړولې ده، او ولسوالۍ کې لا هم درنه جګړه روانه ده، او افغان امنیتي ځواکونه هم عملیات دوام لري.
بلی، ډېر زیاته مننه کوم شریف الله شرافت، چې د روزګان ولایت د چورې ولسوالۍ په اړه یې موږ ته تازه جزئیات راکړل. او دغه ورځ د خپرونې په لړ کې به د ازادي راډیو د نورو خپرونو په ترڅ کې به د دې ولایت یا د همدې ولسوالۍ په اړه نور جزئیات هم د اورېدونکو سره شریکو. ستاسو څخه مننه کوو. دوستانو، اوس هم لکه مخکې چې تاسې په راپور کې واورېدل چې د پاکستان لوی درستیز کابل ته راغلی دی او د افغان چارواکو سره ولیدل، د دغو دونو په اړه د کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو هم مطالب خبره کړي، مقالې لیکلي دي او تبصرې کړي دي، چې د ځینو ورځپاڼو غټي کې اجمل تورمان راخستې دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې افغانستان تر پاکستان د لوی درستیز د سفر په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ غنې په سر مقاله کې لیکلي چې هوا سړه شي، د سولې کیسه توده شي. باجوا کابل ته د سولې ډول په غاړه راوړی دی، او د وروستیو خبرو ډیره برخه یې دا وه چې پاکستان غواړي طالبان سولې ته کینوي. سرمقاله لیکونکي لیکلي، هر کال چې په افغانستان کې هوا سړه شي، د سولې لپاره د پاکستان پر رګونو کې وینه توده شي. د ده په باور که موږ په اوسنیو حالاتو کې د هند یا امریکا سره د اړیکو کمزورو کولو په بدل کې د سرګودې د پالوان خیال پلوونه اخلو، دا به مو د سرو زرو په قیمت ایرې پیرلی وي. پاکستان که ډیر مجبوره شي، توره به ماته کړي، خو دا ذمواري نشته چې له وسپنې به زنځیر نه جوړوي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي، باجوا او ورسره ملګري پلاوی بیا هم ژمنه وکړه چې د اسلام آباد حکومت له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې هر ډول همکارۍ ته چمتو دی، او د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې د میکانیزم ملاتړ وکړ. خو دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه لیکلي چې کابل ته د پاکستان د لوی درستیز په سفر کې نور ډیر مهم موضوعات هم مطرح شوي، چې د افغان حکومت چارواکو له شریکولو ډډه کړې ده. ملي ارمن خپلواک ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي، خای پاکستان بیا خپل پخوانیو لوبو ته دوام ورکړي او د دې لپاره چې پر ځان فشار راکم کړي، ځینې وعدې وکړي او نړیوالو ته دا وښيي چې د دولتونو ترمنځ خبرې پیل شوې دي. خو د سر مقاله لیکونکي په باور افغان چارواکي باید له پاکستاني لوري سره په اصلي موضوع چې له ترهګرو نه د هغه هیواد ملاتړ ختمول دي خبرې وکړي او پرې نږدي چې هغه هیواد له فرصت نه په استفادې سره خپلې غولونکې لوبې جاری وساتي.
دوستانو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر وو پجو پرې پر منځنۍ څپه 12.8 او د اف ام پر 3.5 څپه صافه وزې اورېدلی سي. دغه راز که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي زموږ ویبپاڼې ته ورسي او دغه خبرونه مو په ژوندۍ بڼه واوري او یا هم نور راپورونه او تحلیلونه ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. اوس هم د یو شمېر افغانانو عام افغانانو البته نظرونه اورو چې د افغانستان د سولې په اړه از موږ سره شریک کړي دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. نعیم ابراهیمی نوم یکم. ګوره موږ تاسو په دې ښه پوهیږو چې په افغانستان کې یعنی یو د طالبانو او د افغان حکومت مشکل نه دی. دلته نورې ډېرې کړیګانې دي چې هغه په بین المللي سطح او په ملي سطح باندې دي، داعش او نور همداسې واخله. د دې دواړو ترمنځ اصل د دې سوله د دې د کار نه دی. لکه موږ او تاسو چغې وهو چې پاکستان د موږ سره سولې ته کښېني، نو دې نه دا واضح معلومیږي چې زموږ سوله طالبانو سره نه ده. دا باید نړیوال په دې باندې کښېني، د دې باداران په دې باندې کښېني او په دې موضوع باندې سره بحث وکړي تر څو یو د حل لاره ورته پیدا کړي. هغه هم خواستونه لري، د افغانستان حکومت هم خپل خواستونه لري. دوی باید نتیجې ته ورسیږي، داسې نه چې د هغې ټولې خپې خبرې د خپو لاندې شي او یا د حکومت خبرې د خپې لاندې شي.
سوله په دې ډول باندې راتلی شي چې کله پوښبې افغان الاصل مذاکرات وشي په خپل منځ کې، طالبانو سره مستقیمن په دې حکومت کې ونډه واخلي او هغه وخت سولې ته لاشي لکه چې حزب اسلامي سره راغله مستقیمن خبرې وشي او به دې طالبانو نه سولې نه شرلې، باید سولې وشي ځکه چې افغانان دي دواړو خواو ته پوښبې افغانان مړ کیږي.
و د ما د دولت نه د خواهش ده چې باید د ټولو ګروه مخالف ګروه سره صلح وکړي، داسې صلح وکړي چې راسې دولت ته پکې برخه ورکړي، هغو ته اوس ټولو ګروه ته برخه ورکړي، د موږ او تاسو ملک جوړ شي. بدون له صلح نه د موږ ملک نه جوړیږي.
دوستانو د سولې په باره کې مو د یو شمېر عامو افغانانو نظرونه واورېدل چې زموږ سره یې شریک کړي وو. دغه راز مو واورېدل چې کابل ته د پاکستان لوی درستیز سفر کړی دی او د افغان مشرانو سره یې لیدلی دی او افغان چارواکو هیله مندي ښودلې ده چې کېدای سي د توریزم په وړاندې مبارزې په برخه کې د پاکستان دریځ بدل سوی وي. اوس هم تر یوې لنډې وقفې وروسته بیا هم زموږ خبرونه ادامه لري.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمدن کل تنظیم های زور است جبریز
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له ازادي رادیو. دوستانو د ازادي رادیو د ازادي په څپو کې د پروګرام اعلان مو واورېده. اوس موږ سو یوې ساينسي مسلې ته. روسیا او امریکا غواړي چې د سپوږمۍ په مدار کې یو تمځای جوړ کړي. نور له اسمت سروند خاورو.
روسیا او امریکا غواړي چې د سپوږمۍ په مدار کې یو فضایي تمځای جوړ کړي څو د نړۍ د مختلفو هیوادونو د فضانوردانو د مځای وي. دا فضایي تمځای به ډیپ سپیس ګیټ نومیږي. دا تمځای به انسان په فضایي چارو کې بوختولو ته لا زیات وهڅوي. ډیپ سپیس ګیټ تمځای به د سپوږمۍ په مدار کې د راګرځېدو په حال کې وي او په فضا او سپوږمۍ کې به د کشفونو لپاره زیات فرصتونه رامنځته کړي. د دغه تمځای د جوړولو کار به په 2022 میلادي کال کې پیل او په 2024 کې بشپړ شي. دا تمځای به هم د نړیوال فضایي سټیشن په شان وي چې د مځکې په مدار کې دی او د بیلابیلو هیوادونو فضانوردان ورځي. ویل شوی چې د بریکس ټولنې ځینې غړي هیوادونه لکه هند، برازیل او جنوبی افریقا به هم په دې پروژه کې ونډه واخلي.
دوستانو د اسمت سروان څخه مو دغه مطلب واردی چوایی روسیه و امریکا غواړي د سپوږمۍ په مدار کې یو تمځای جوړ کړي. زموږ خبرونه د ملاری اونیز پروګرام په دوهمه نیمایي کې لرو، خو اوس 12:30 د رضوان مراد په سټوډیو کې دی د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د روزګان ولایت سیمه چارواکي وایي د دې ولایت په چوری ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمباری کې دیرش وسلوال مخالفان وژل شوی دي. طالبان بیا خپل لوري ادا کوي چې افغان ځواکونو ته په چوره کې مرګ ژوبله اړولې ده. د جوزیان ولایت چارواکي ویلي تیر شپې راهیسې وسلوالو طالبانو د دې ولایت د خامیاب پر ولسوالۍ بریدونه زیات کړي دي. یو شمېر سیمې نیولي او دولتي ځواکونه لا هم له طالبانو سره په جګړه بوخت دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي په قطر کې د طالبانو د دفتر تړل به د سولې روانه پروسه ټکنۍ کړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غنی دا رد کړي چې ګواکې د امریکا جمهور رئیس ترې د قطر د دفتر د تړلو غوښتنه کړې. د عراقي کردانو مشرانو د خپلواکۍ په اړه د روسي ټول پښتنې د اړوندو مسئلو د حل او څېړلو لپاره یوه سیاسي شورا جوړه کړه. د کاناډا پولیسو د سومالیا یو کډوال د وژنې د هڅو په 5 مواردو تورن کړ. په لویدیز ښار ادمونتون کې د فوټبال سټیډیوم بهر دغه کس د موټر او چړې په ذریعه په حمله تورن شوی دی. او د امریکا په لاس ویګاس کې د وسلوال برید په نتیجه کې د یو حمله کوونکي په ګډون 3 کسان وژل شوي دي. دا پیښه تېره ورځ ناوخته د موسیقۍ د یو فستیوال پر مهال شوې ده.
مننه کوم رضوان مراد. دوستان اوسم د زهرو کاروان اونیز پروگرام خبرې دوته چمتو دی لکه مخکې چې مې ژمنه وکړه. زموږ همکار عبدالنافع ماته وړاندې کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی همت او زما همکاران د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویو. د دې اونۍ په خبرونه کې په افغانستان کې د نشي موادو په اړه د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونامال خوا خبر سوی راپور چیرو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسوده نیازی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یونما وایي چې د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د 3 میاشتو په بهیر کې 40 نشي مواد نیولې دي. د افغانستان په اړه د یونما په تازه خبري شوی راپور کې راغلي چې دا نیول شوی مواد روان 2018 میلادي کال د جون میاشتې له لومړۍ بیا د اگست تر 28 نیټې پورې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو لخوا په 429 بیلابیل عملیاتو کې نیول شوی دي. دغه ډول د یونما په راپور کې راغلي چې د دې پیښو په تړاو 200 تنه قاچاقونکي هم نیول شوی دي. د یادونې وړ ده چې د یونما ادارې د تیر کال د راپور لمخې په افغانستان کې 4,700 تنه نشي مواد تولید شوي ول. له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د کابل ښار د شپږم امنیتي حوزې په سیمه کې د الکولي مشروباتو یو کارخانه بجاړه کړې ده. د کابل د یو سلوی او اسمایي زون قومندانې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د کابل ښار د شپږم حوزې په سیمه کې د الکولي مشروباتو یو کارخانه بجاړه او له دې کارخانې څخه 1500 کیلوګرام د الکول لپاره چمتو شوی کشمش او نږدې 300 لیټر الکولي مشروبات نیولې دي. د دې پیښې په تړاو یو تورن کس نیول شوی او د کارخانې د اصلي خاوند نیولو هڅې دوام لري. د ننګرهار ولایت پولیسو دیار لستونه نشي مواد وسوځول. د دې ولایت امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی رسنیو ته وویل چې د ننګرهار پولیسو د نور امنیتی ځواکونو په همکارۍ د دیار لسو درینوي او دیار لسو څلور نوي کلونو په بهیر کې نیولې ول.
کوم مخدرات او کیسنن مخه وسوځول په مجموع کې دیار لستونه دي. په تورې 308 د سکه مزنونین نیول سوي دي. په دې مزنونونو کې هم همدا خبرانسته او هم پرچون.
د یادونې وړ ده چې د ننګرهار پولیسو د تیر یو کال په جریان کې 14 نشي مواد نیولې او د امنیه قومندانۍ په وینا تر قانوني پړاوونو وروسته به وسوځول شي. او د ونې وروستي پیښه دا چې د پکتیا ولایت د پولیسو او د نشي موادو د قاچاقړونکو ترمنځ وسلواله نښته شوې چې 2 تنه قاچاقړونکي مړه او یوې ټپي شوی دی. د پکتیا ولایت امنیت امر نثار احمد عبدالرحیم زی رسنیو ته ویلی چې د قاچاقلون خوختل زر کیلوګرام چرس قاچاق کړی چې د تیرګردیز په سیمه کې د پولیسو او قاچاقلون کو ترمز نه خته وشو چې په نتیجه کې دوه قاچاقلون کې مړه او یو تنی ل زر کیلوګرام چرس او د میله وسلو سره نیول شوی دی. خغل عبدالرحیم زی وای په دین خته کې پولیسو او ملکی وګړو ته زیان نه دی وخته.
مسوده نیازی و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسه د پاره د مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې د نشي موادو په اړه د وینامه پر راپور کې راغلی چې د نشي موادو سره په مبارزه کې د سیمې د هیوادونو همکاري موجوده و، خو افغان حکومت وایي چې د سیمې هیوادونو په دې اړه لازم همکاري نه ده کړې.
له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې لږه د مرغ چې گاونډیان او د سیمې هیوادونه له نشي موادو سره مبارزه د خپل هدفونو او ملي ګټو په چوکا کې تعریفوي.
په ناامن سیمو کې د نشي موادو په اړه د عامه پوهاوي پروګرام ټکنی سوی دی. په دې اړه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو له رئیس ډاکټر شاپور یوسف سره مرکه لرو.
عمده مشکل دا ده چې لاسرسي مواد مخدر ته ډیر دی. امداد چې د معتادینو شمیر ورځ په ورځ زیاتی.
یو معتاد وایي چې اکثر شپې وږی بده کیږي. د کسم کار کوي خو وایي یوازې دومره پیسې ګټي چې نشي مواد ور باندې رانیسي.
د مونږ ژوند د سپینه بتر ده. دا غد انسان ځای نه ده چې مونږ دلته سمیلو دلته شپه ورځ تیرو.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یو لنډه ډرامه هم لرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یا یونامه لخوا په تازه خپره شوي راپور کې راغلي چې د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د تیرو دریو میاشتو په بهیر کې 800 قاچاقکوونکي نیولي دي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان له حکومت سره د سیمې هیوادونو همکاري کړې ده. خو د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د سیمې هیوادونو په دې اړه هیڅ ډول همکاري نه ده کړې. هغوی دا همکاري یوازې د خپلو هدفونو او ملي ګټو په چوکاټ کې تعریفوي. په دې اړه عبادالله نازی راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یونامه په خپل تازه راپور کې د نشي موادو په برخه کې د دې هیواد لاسته راوړنو ته اشاره کړې ده. د دې راپور په یو برخه کې راغلی دی چې د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د 2018 روان میلادي کال د جون له لومړۍ نیټې نیولې او بیا د اګست میاشتې تر 26 نیټې پورې 800 قاچاقکوونکي او تر 340 ټنو زیات نشي مواد نیولې دي. په دې راپور کې د نشي موادو په برخه کې سیمه ییز همکاري هم اشاره شوی او ویل شوی چې په دې موده کې له افغانستان سره د سیمې هیوادونو همکاري کړې ده. خو د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان احمد خالد موحد وایي چې د سیمې هیوادونو له نشي موادو سره مبارزه یوازې د خپلو هدفونو او ملي ګټو په چوکاټ کې تعریفوي.
له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې لږه د مرغ چې گاونډیان او د سیمې هیوادونه له نشي موادو سره مبارزه د خپل هدفونو او ملي ګټو په چوکاټ کې تعریفوي. سره لدی چې د سیمې له هیوادونو سره د همکاري توافق شوی خو لږه د مرغ چې د همکاري یو اړخ زده.
دا راپور په داسې حال کې خبريږي چې افغان چارواکو څو ځله د سیمې هیوادونو په تیر بیا د گاونډوي هیوادونو د نه همکاري لامل څو واره شکایت کړی دی. څومره مخکې د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزارت اعلان وکړ چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې پر یوې سیمهییز ستراتیژي کار کوي چې په نتیجه کې به د سیمې په کچه له نشي موادو سره مبارزه ګړندۍ او منظم شي. موږ هڅه وکړه چې د یو نامه د راپور په برخه کې د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزارت نظر واخلو، خو له ټولو هڅو سره سره بیا هم د دوی په نظر اخیستلو کې بریالي نشو. لبلی خو د مشرانو جرګې د دفاع او داخلي امنیت کمیسون رئیس محمد هاشم الکوزی وایي چې د سیمې هیوادونو له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان له حکومت سره لازم همکاري نه کوي. د د په باور له گاونډیو هیوادونو سره خلاصې پولې په تیر بیا له پاکستان او ایران سره او له دې هیوادونو څخه اروپا ته د نشي موادو د قاچاقکوونکو آزاد تګ راتګ د کوکنارو کښت او په افغانستان کې د نشي موادو تولید ته زمینه برابره کړې ده.
دا یو ادونه کایران دی ک تاجکستان دی فایت خپل پلی موکمه کی او نور دغه مواد مخدر باید افغانستان پر پلو باندې نه واړی ک نه واړی بسګر خپل نه کریج دوی ته غتنه جوړی او اید درلاسه ناراضی بسګر خپل د دې سره ناټکی او بسګر خپل دا نه کری
دغه ډول خاغله الکوزی زیاتوی ترڅو چې د سیمه هیوادونه او نړیواله ټولنه نه نشي مواد سره پرختینه او عملی ډول مبارزه و نکړي او افغان بسګرو ته د کوکنارو د کښت زمينه برابر نه کړي ل نشي مواد سره مبارزه به مثبت نتیجه و نه لري.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه
نوځي موږ کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لاجی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متریوي بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متریوي بجې له آزادې راډیو نه
درنو اوریدونکو تاسو له آزادې راډیو څخه د ظاهر کاروان خبرونه اوري. په افغانستان کې د نشیانو شمیر تر 3 میلیون اوښتی او ورځ په ورځ پسې ډیریږي، خو د عامې روغتیا وزارت اړوند د نشې موادو د غوښتنې کمولو ریاست هڅه کوي چې د محتاجینو د درملنې او نور هڅو له لارې دا شمیر راکم کړي او د ځینو وقایوي پروګرامونو له لارې د نشو مخه ونیسي. په دې اړه زموږ همکار محمد یاس ترنک د دې ادارې له مشر ډاکټر شاپور یوسف سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې دا اداره ولې جوړه شوه.
په 2000 کال کې پاس لا دینه چې یونیدیسی او سروې انجام کړ افغانستان کې او د متادینو رقم ډیر زیات یا چوپاغه سروې کې نو لامدې عمله د غیداره ایجاد شوی د عام روغتیا تر چوکات لاندې.
ستاسو دغه اداره د کارون د تنظیم یا د کارون د ښه پرمختګ لپاره کومه ځانګړې پالیسي لري؟ کاغه عمده او غټ او مهم ټکی راته وایس.
مونگ پالیسی لرو ده مخدره توکو ده کمخت پالیسی ده چه ده مبارزه لای مواد مخدر ده وزارت سر یوزه ده پالیسی جور شوی و مونگ ده اماغ پالیسی پر مبنا بانده کار کهو. ده پالیسی سلور 15 برخی لری چه متادین و تداوی ده، آگای آماده، کایش از رار ده مواد مخدر، اما انگی ده ارخونه ده پالیسی ده چه مونگ ده اماغ پالیسی پر مبنا بانده کار کهو.
په دغه پالیسی کې کوم اړخونه کې تاسو ښه پرمختګ کړی یعنی ښه ځلیدلی یاست؟ کوم اړخونه ستاسو په نظر مشکلات لري چې د پلي کولو چانس کم ده؟
مونږ د معتادین د تداوی لپاره ډیر پرمختګ لرو، خو د احتیاط د وقایې لپاره ځکه چې هغه یو بین سکتوري امر ده، یوازې د عامې روغتیا وزارت کار نه دی، باید نور سکتورونه مونږ سره یو ځای شي. مونږ په هغه کې لږ کمښت ګورو د وقایې په باره کې، تلاش لرو چې هغه هم زیاته کړو او خلک باید د مخدره توکو په باره کې ډېر آگاهي پیدا کړي چې څه ضرر لري.
تاسو ویل چې موږ د وقایې په برخه کې لږ له مشکل سره مخ، یعنې زموږ کارونه د نورو برخو په نسبت په وقایې برخه کې لږ ټکنی دي، د دې علت تاسو په څه کې بولئ؟
زه یو مثال تاسو ته وایم. یو مولوی صاحب ده په یو قریه کې امام د مسجد ده، هغه د مسجد له منبر نه وایي چې مخدره توکو زیان لري، آرام دی، خو هلته ناامنی ده، هلته د مخدره توکو قاچاقبران نفوذ یې ډیر ده، شپې راځي دغه مولوی صاحب وژني. عمده خبره د وقایې په باره کې ناامنی ده، خلک نشي کولای ځکه چې قاچاقبران د مواد مخدر، څوک چې عامیان د مواد مخدر دي، ټول واکمنان دي. تر هغه څه چې مونږ پورې اړه لري، مونږ د خلکو د آگاهي په باره کې خپل کار کړی. زمونږ د مراکزو پرسونل زی خلکو ته په مجامعو کې، په مکاتبو کې، په عسکري قطعاتو کې، په مساجدو کې خلکو ته تبلیغ کوي. همدارنګه په خپله په مرکز کې څه وخت چې د معتاد فامیل راځي، هغه وزیت کوي، هغوی ته آگاهي ورکوو.
دا گاهی اما تر څنګ مثلا تاسو بیا تر نن پورې د شوم دا مهم ټکی راته وایي چې تر اوسه پورې کوم فعالیتونه تر سره کړی؟
عمده زموږ فعالیت د معتادین تداوی ده، آگاهی اما ده، همدارنګه کاهش اضرار د مواد مخدر ده، چې د زرقی معتادین ترمنځ د سرنج و توزیع، د کاندام توزیع، زموږ فعالیتونه همدغه فعالیتونه ده.
تاسو د روغتیایی مرکزونو خبره وکړه، د شي په مجموع کې راته ویل شي د افغانستان په کچه څومره روغتیایی مرکزونه وجود لري؟
یو سل اوه مرکزه په ټول افغانستان، او یا مستقیما دولت تعالی نور غیر دولتی موسسات تعالی.
ځینې ولایتونو کسان شکایت کوي، دوی وایي چې موږ په ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکز نه لرو. دوی لپاره ځواب ستاسو څه دی؟
موږ په دوه دیرش ولایتو کې خپل مسؤلیت ادا کوو. یوازې دوه ولایت مرکز نه لري چې هغه اروزګان او نورستان دی. په 1390 کال کې موږ پلان لرو چې نورستان کې او اروزګان کې مراکز ایجاد کړو، همچنان نور ولایتو کې لکه څنګه چې ضرورت دی. همدارنګه موږ په همدغه را روان کال کې شپږ ولایتو کې د معتادین د تداوی ظرفیت اوچت کړ، لکه په هلمند کې، ننګرهار کې، په کندوز کې، په بلخ کې، هرات کې او نیمروز.
دې علت څه ده؟ ولې هلته تاسو مرکز نه لرئ؟
په اروزګان کې یو مرکز وو د غیر دولتي موسساتو لخوا، یو کال کیږي چې د هغوی خدمات استاب شوی، اوس موږ غواړو چې هلته مرکز ایجاد کړو. نورستان کې د ناامنۍ له امله او د جغرافیوي مشکلاتو له امله تر اوسه مرکز ایجاد شوی نه دی. همدارنګه نورستان کې د معتادینو تعداد هم کم و، اوس ډیر شوی او اوس موږ خپل اولته یو مرکز جوړو.
تاسو د روزګان خبره وکړئ، ولې د شنه دي سی بي سي دغه مرکز له ختمېدو سره سم الته دولت اقدام نه وای کړ؟
مونږ نګدې قندار کې درې مرکز لرو. یو غټ مرکز یو 150 بستر دی المان کې فعالیت کوي. داسې نه دی سوي چې د روزګان معتادینو پاتې سوي لا تداوینه.
لغه نه دولتي ادارو سره سي د معتادینو د درملنې په برخه کې کار کوي، لغه سره د همغږي څنګه ده؟
مونږ ډیر خام غږی لرو، مونږ جلسات لرو، هماغه پرسنل ته مونږ معاش درکو. په اصل کې هغوی زمونږ پرسنل دی. دولت د نظارت حق لري، دولت د رهبری حق لري. وزارت مبارزه با مواد مخدر، د عامې روغتیا وزارت کولی شي چې نظارت وکړي. په همدغه اونۍ کې د چتر له اعضا سره یو مجلس درلوده، لږ څه تخنیکي ستونزه وه، هغه حل شو.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې تر سلو زیات مرکزونه موږ لرو. مرکزونه هم زیاتېږي ورځ تر بلې، ستاسو فعالیتونه هم ګړندي کېږي. د وقایه په برخه کې هم تاسو کار کوئ، د آګاهي عامه په برخه کې هم کار کوئ. بیا نو ولې معتادین نه راکمیږي؟ که سروې تاسو وګورئ ورځ تر بلې د معتادینو شمیر زیاتېږي. د دې علت څه کې ده؟
په اصل کې مبارزه د مواد مخدر یو بین سکتوري امر دی. باید ټول سکتورونه په دې کې غونډه واخلي او یو ځای همغږ مبارزه وکړي. که چیرې موږ معتاد تدای کوو، لازمي ده چې عرضه یې هم کم سي. عمده مشکل دا ده چې لاسرسی مواد مخدر ته ډیر دی. داسې یو عادي شی غوندې خرڅېږي بازار کې. همدا ده چې د معتادینو شمیر ورځ په ورځ زیاتېږي.
په دې برخه کې کوم سکتور غفلت کړی وي یا به خپل دنده په سمه توګه نه وي ترسره کړی؟
ولز خدا سه ویلای نشم، خو عمده علت یې ناامنی دی. په افغانستان کې امنیت خراب دی.
ګوره، له ناامنی پرته په کابل ښار کې شي صفه امن ده. ما او تاسو تقریبا په 15 کیلومتر کې الته مخدره مواد ډیر کاره خرچيږي. په دغه برخه کې مسولیت ته چا ده چې باید دا مشکل حل کړي؟
تاسو هم پوهیږئ او زه هم پوهیږم چې مسولیت ته چا ده.
تاسو دغه مشکل له خپل همغږو دوستانو سره، له خپل همکارانو سره، ستاسو د کمیټې له غړو سره، له کسانو سره دې برخه کې کار کوي، له هغوی سره دغه مشکل څومره شریک کړی دی؟ ولې تر اوسه په دې برخه کې کار نه کوي؟
د مخدره توکو پر خلاف د مبارزې محترم وزارت یو کمیسیون لري، مخدره توکو پر خلاف د مبارزې عالی کمیسیون. هغه کمیسیون پر میاشت کې یو واری دایر کیږي په هماغه وزارت کې او دا مشکلات بس کیږي. لکه څنګه چې ما مخکې وویل، په ډیر ډیرو ځایونو د افغانستان کې امنیت خراب دی، نو ځکه دا مبارزه په ښه توګه نه ترسره کیږي.
د نشي توک پر ضد د مبارزې وزارت هم د کایشت تقاضا یو ریاست لري، یو برخه لري، او د عامې روغتیا وزارت هم لري. یعنی ستاسو ترمنځ د همغږي څنګه ده؟ تاسو کوم کارونه کوئ؟ هغوی کوم کارونه کوي؟
اغوی د پالیسی سازی، د همغږی او د رهبری رول لري. او مونږ د معتادینو د تداوی برنامه تطبیق کوو، مونږ فزیکلی کار کوو. زمونږ د اغوی سره ډیر ښه همغږی ده. اده اقل په دوه اونۍ کې یو واری مونږ جلسات لرو.
د شوم دستون زیرات ویل شي چې په کوم ورخه کې تاسو مشکلات لري چې بل اخر هغه څه چې تاسو زړی غواړي شغه شي مبارزه وشي په شکل باندې نه کیږي څه خندونه په دې برخه کې موجود دي
زمونږ مغات مشکل مالی مشکل ده د ته بعد دولت جمهوریت اسلامی افغانستان ډیر توجه وکړي د متادینو د تداوی په برخه کې کار ډیر وسی او مونږ وشو اولای چې د متادینو د تداوی برخه نورو ځایونو کې چې ضرورت دی هغه ته پرمختیا درکړو
په افغانستان کې په سلګونو میلیونه ډالر په دې برخه کې لګیږي البته د مخدره موادو په برخه کې په دغه برخه کې ولی تاسو د بجټ د کمښت شکایت کوئ
ملي ستراتیژي د مخدراتو پر خلاف د مبارزې پر اساس اته برخه د دولت لخوا مخکې بول کیږي چې تنفیذ قانون دی کاش تقاضا دی معیشت بدیل دی محاکم او سرانوالیگانو دی دغه سلګونو ډالر چې تاسو وایي یوازې مونږ ته اړه نه لري او و نورې برخې دي چې دغه بودیجې لخوا تمویل کیږي
لخپل کار څومره راځي
زه لخپل کار 80% خو راځي
د محمد ایاس ترنکسر مو د عامه روغتیا وزارت د نشي موادو د وشتنې کمولو د رئیس ډاکټر شاپور یوسف مرکا وریده
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت تولید قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12 نیمو تر یوې تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12 نیمو تر یوې
د لوګر ولایت اوسرویش کلم ورتا چې د خپل نوم لاخستل ډاډه کوي او دا محل په بیلابیلو نشو اخته دی د کابل شهر په وزوري چمن کې تشنه اسمان لاندې شپې سبا کوي دا چې دی ولیدلته وسیږي خپل د لخلې به واورو
او اشکلان به هم چې نشم شروع کړ شي کال کې چې نشه کوم او زه خپل موچګری کوم دا سامانونو لارم او هوټل کې د سیو بکسګ ده د سګزم سیار بوتونو موټونو رنگوم دا کار کوم خپل شپه ورسته رو پودرس کوم شیشه کوم د دوه کار کوم 200 روپے دی ورځ پودر اخلم 100 روپے شیشه 300 روپے مو مصرف ده ورځ 300 دا کار کوم په دغه نشه خپل وچ ډوډۍ خورو ولا ما پرون گیسه ډوډۍ او چای خورو نن ساره پوری ما هیڅ نه خورل 300 روپے ما په نشه ور کړه ولن 100 روپے ما په ډوډۍ په مړې ور نه کړه په دې چې نه کړي بدون دې چې یو موټر ته تیر ونه شي هغه دا ولاړ ده دا دمون اوس تیل جوړ شوی ده دوه کال درې کاله مخکې بینوا پاتې شوم داسې یو دوکان ته ولاړم یو ټیم غوړي مې واخیست د چښتنې بس ما ته وکتل نور خبره ونه کړ او دغومره وویل چې ته نه شرمېږي چې دغه کار کوي عمل خپله هیڅ ښه خاطره نه لري همدا باد خاطره ده چې مونږ شپې دلته تېرو میاشتې داسې میاشتې لري چې لکه زنبور خاور د سراجی چې سبوی جی و دومره خاور په مون پراته ده د مونږ ژوند رد لره د کلمې نه لره د شرافت د انسانيت نه د سپین بتر ده دغه د انسان زاینه ده چې مونږ دلته سمیل او دلته شپه ورسته یو ولا د شرم مخ دې خونی سو چې د خلکو مونږ ته ګوري دی بس وای او خدا بس صلات زری کو چې خدا د ټول مسلمانانو ته نجات ورکړي مونږ بیچارهګانو ته نجات ورکړي ولدا وره می تصمیم نیولې چې ځان به سر کوم یو کار مار پیدا شي چې به په پیسو مرانه کړی یو هوټل ته زم زوایم په خوش زی تاسو سره کار کوم چې یو کال ماته سرګرمی پیدا شي چې ځانم پاک شي دا عمل په خدای د ننش په ما یو به یو پوری دغه ځان سره جوړل یو دل لورګان می وو هغه خپل بخت ولار اغه ایوانان مورم نسته ورورم نست یو کور یو کارت نو کې دا وی دا غلودین کې دا موږ د مونږ وسنه کې چې غوت لارسو یو سر وزم سینه د لارسو وایم چې د سینې شي په مونږ باندې هغه ون شرمېږي یا کورنۍ او پونشي را یو ورځ لارم یو سلور بنځه میاش مخ کې چې وای لار چیرې ول نه راځي د مونږ اول ول نه اخلي نور څوک مونږ نه لرو
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی په خپل وار د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر نږدې سو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو کیسه داسې ده چې سید محمد په نیمه شپه کې یو څوک لیدلی چې د دوی د کور پر دیوالې سر پورته کړی دی، خو کله چې دی لیدلی نو ژر تښتېدلی دی. تر دې پیښې وروسته سید محمد فکر کوي چې دا سړی خامخا غل دی، هغه دی چې بل شپه کمین ورته نیسي. دا چې دا سړی به څوک وي او وروسته به څه پیښه سي، دا به په یوه ډرامه کې واورو چې محمد ایاز ترنک چمتو کړې ده.
ودرګل دغه ځای باندې والس خو واوړم
واخ مړ لیکړم.
رزیلا ته چې خلکو کورونو ته راوړې دغه باندې حال وي.
بلار زه واحد یم
بلار دې ستا سر وخري په دې نیمه شپه کې څوک کور ته راځي؟ ها روسه چیرته تللې وې؟
بلار لیونډي ور کړم الموم دروازه بنده وا نه مې وټکولا ما ول تاسو بل خوب اوځي زکه په دیوال را واغدم.
پخ دې پر ځای و چې پرون مې خپل چری ټوپک خرڅ کړ، کنه نو مغزمه مې در باد باد کړی وای. خزه او خزه جر راسه سراغ در سره راوړه.
پلارا تا اوس مړ کړم سره لاس را باد کړ.
وی دا کلی خو ټول په وینو سره دی زو یا تر تا مې زار کې دا پتا څه شي مې دی
مور پلار مې واله
وسري الګ دی ولې وه
زس ملامتوم د کاغل پر دیوال کور ته راو وخت تا ته مې ونه ویل چې پرونش په زمون کرے او چا پر دیوال سر را پورته کړو کله چې زه ولیدم نو تختیده ما چې ویل غل دی هغه و چې نن ورته پټ شم ګورم چې دا بدمرغه ستازوي و
وسري ځوان دی لاندی والانو امزول سره ګرځي دلو ملماسیا خو بد کار نه دی ولې واسور خرابې
ټول فساد دی زوی پانډی والانو کې دی یو انډی والې ز پیژنم دومره نه اهل هلک دی چې ټول کلی زینې په عذاب دی بس نور انډی والانې هم دغه سین اهل او بوله پورته شه سبلای چې زمونږ د کور په دروازه کې پروت دی.
اوهو بیا سر شو
دا سبلا وهلای دا واځي ولې داسې دی؟
سلام علیکم سید محمد لالا.
وعلیکم سلام.
له چا سره دی جنجال دی؟
دیدی نه اهل زوی له لاس تر پوزې راغلم ټول شپه د کور مخته تیره کړی ده او دلته پروت دا اوس جمعه ته تلم چې وملې.
سید محمد لالا داسې ځوانان خو تر کور په سارا کې خوښ وي.
ولې په سارا کې خوښ وي؟
وای ته نه خبر
نه والا ولې په وحید څه شوی؟
نه پوهېږم چې خبر یې او له ما یې پټوې او که رښتیا نه یې خبر. ټول کلی خبر دی چې ستا زوی واحد ولې داسې شوی.
نادر جانه سمه خبره وکړه څه خبره ده؟
ولالا زوی دې پوډری شوی دی په کلي کې نور پوډریان هم شته بس ټول ورځ دوی دي او همدا پوډر څکول.
څه وایې زما زوی پوډری شوی دی؟
هو ټول ورځ د نظرګل اکا په باغ کې له پوډری جلیل سره ناست وي نی ګوري چې د مخ باندې ټکه جوړه شوې ده او لکه نال غوندي وچ کلاک شوې ده.
دی واحد پلار څه خبره ده؟ له چا سره دی غلم غال دی؟
راشه نازولې زوی دی وګوره خلنګوټه را په سر کړه. ما به ویل چې دا هلک هر شپه نا وخت راځي خامہ خابې لاره شوې ده خو تا به په لوي کولا ویل بده دی هلک دی لاندی والا نو هم زول سره خو به ملمستیاوي کوي نو دا دی اوس ورته وګوره تا ته هم خپورونه در په سر کړ.
ولی بزوی می څه شوی دی پر تا دی بل سیال و دریږي له خپل زوی سره دی سیالی شروع کړه.
څوک چې ستا غوند د خپل اولادونو ایبونه پټوي او بې ځای ناز ور کوي دغه به حال وي. ته ورته وګوره زوی دی پوډری شوی دی له بدو هم زولو سره ګرځیدل دا پای وي.
ته څه وایې زما زوی پوډری شوی دی او زویا دا دې څه وکړل تا خود پلار سپینه گیره او زما سپین سر تا دیم منه کتل هم دا تا تا بستر گیوه.
ولی موره پا ما زیجوه او گورا خید تا کلال زوانیم
مونگ ویل تا با زمونگ دلاس لکڑه شو خو تا هم خپل زوانی تا باکڑه او هم دی زمونگ آرمانون لخاور سر خاور کرل.
ولی دی داسی و کرل
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زاهر کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
نیمه
مال جنگ زرا چیدا سمې بدی سیګي
پیواسی ما کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوند کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یالا یان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ